پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم و بر چې د افغانستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمینې تهران ته ورسید. دا چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو اړیکې پر کوم لوري لاړې شي په تېره بیا وروستیو پیښو ته په پام سره چې په ایران کې راپورته شوي د چارو لیو کارپوس رغږي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل د خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د خوست امنیتي چارواکي وایي د خوست مسخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال 13 تنه وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان نن په سروبي کې وسلوال برید وشو او د برتانیا ریډنګ ښار ته نږدې یو کس د چړې په واسطه درې کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د خوست امنیتي چارواکي وایي 13 تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مسخلو د لوی لارې د بیا رغونې پر مهال برید وکړ. د تندر قلوردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند نن یک شنبه ازادۍ رادیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه مهال واوښته چې پر افغان ځواکونو یې حملې وکړې.
د یاد لارې د پرانستو په لړ کې وسلوالو طالبانو په بېلابېلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه کړي وو چې د ملي امنیتي ځواکونو د کلک برګون په پا پایله کې د ناکامۍ سره مخ شوي چې په ټوله کې ویلی شو چې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور یې ټپیان شوي.
د خوست له مرکز څخه موساخېلو ولسوالۍ ته غځېدلی خاملار چې د زوړ کوټ ګبرمنګل او د جانخیلو ولسوالۍ خلک تګ راتک پرې کوي. په څوندي کلي سیمه کې په بمونو او الوځول شوی او له څو ورځو راهیسې بنده وه. تر اوسه کومې وسلوالۍ ډلې د دې سړک د ویجاړولو او له افغان ځواکونو سره د نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلوردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی چې د وسلوالو طالبانو یوې لویې ډلې تېره شپه ناوخته د چاربولک ولسوالۍ د برت مرک سیمې پر پوستې حمله وکړه خو افغان ځواکونو د حمله شنډه کړه. په بیان کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د نورستان د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو لخوا برید شوی چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ رادیو ته وویل له کابل څخه د جلال آباد پر لویه لار روان و چې د سروبي ولسوالۍ په ماڼو سیمه کې وسلوال برید پرې وشو. تر اوسه کومې وسلوالۍ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسانې وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو نن وویل چې د سیمې یو 25 کلن سړی د پیښې په ساحه کې د دې حملې په شک نیول شوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې د تروریزم ضد ځواکونه د پیښې ساحې ته رسېدلي خو پولیس وایي چې دوی دا پیښه تروریستي نه ګڼي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پیښې له زیانمنو کسانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له مارچ میاشتې وروسته خپله لومړۍ پراخه غونډه پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې جوړه کړه. ترامپ د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته هڅه کوي چې بیا د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو لپاره خپل کمپاین تنظیم کړي. دا پراخه غونډه د کرونا د سرایت له اندېښنو سره سره په اوکلاهوما ایالت کې چې د دې ناروغۍ تازه پیښې په دې وروستیو کې پکې زیاتې شوې دي جوړه شوه. ښاغلي ترامپ په خپلو څرګندونو کې ډاډ ورکړ چې سیال کاندید جو بایدن ته به چې ده د خوبولي خطاب ورته وکړ ماتې ورکړي. ترامپ بایدن یو کین ارخی رادیکال بېچاره ګوډاګی وبله. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په نومبر میاشت کې کیږي. او په برازیل کې نن یک شنبه په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د مړو شمیر له 500 زرو واوخت. د جنوبی امریکا د هیواد چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي په دې وبا د څه باندې 1,000,000 کسانو اخته کېدل تایید کړي دي. د برازیل د روغتیا وزارت وایي یوازې پرون 1,022 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په برازیل کې چې 211,000,000 وګړي لري د کووید 19 ناروغۍ لومړنۍ پیښه د روان 2000 کال د فبروري په 26 نیټه ثبت شوې وه. یو شمیر روغتیایي چارواکي او متخصصان وایي چې په برازیل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي تر هغې اندازې چې چارواکي په رسمي ډول اعلانوي څو ځلې زیاتوي. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
لا اهم تکلنا من نه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسېد.
موږ دوه ډېرې بدې حادثې لرلې. زموږ د ولسي جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پیگیری وشي.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د چارو له یوه کارپوس رغږیږو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې لاتینی امریکا په برازیل کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 500,000 ته ورسېد. او د نور بس د ازادي راډیو اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سر بیره لوی خورونو کې د اف ام پسله شر 15 په صافه او وازی اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي انکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنې تهران ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو شمېر استازي هم شامل دي. د دې وزارت د مرستیال ویان حامد تهذیب په وینا افغان پلاوی بل ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په ګډون چې له امله یو شمېر افغانان ووژل شول پر دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې لمیشتو افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د وروستیو پیښو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حامد تهذیب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی نن ایران ته لاړ. ټاکل شوی چې په دې سفر کې افغان پلاوی د وروستیو خونړیو پیښو د دغه ډول پیښو د تکرار د مخنیوي په لارو چارو د دوه اړخیزو همکاریو په پیاوړتیا او دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په سند له ایراني لوري سره هر اړخیز بحثونه وکړي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې د روان کال د ثور د میاشتې په 12مه د افغانستان او ایران د ګډې پولې سره شپږ څلوېښت افغانان چې د افغان حکومت په وینا ایراني ځواکونو په زور اړ کړي وو د هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له امله یې 12 افغانان ووژل شول، 12 له اوبو ژوندي ووتل او د 12 نورو مړی ژوندی لا هم نه دی معلوم. که څه هم د ایران د وسلوالو ځواکونو د قضایي سازمان رئیس حجت الاسلام بهرامي په دې پیښه کې د ایراني سرتیرو لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي بهرامي څرګندونې رد کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یاده پیښه د افغان حکومت لخوا په دقت څېړل شوې ده او په دې اړه د څېړنو پر مهال اسناد کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي مرستیال د سفر پر مهال له هغه سره شریک شوي هم دي. له دې پیښې وروسته د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د یو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او زخمی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو ښارونو کې وشوي د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک چینلونه بوخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14مه په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړ. د ایران دولتي خبری اژانس وویل چې له ښاغلي لیوال نه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل شوي وو چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماټیک دفترونه تخریب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللی پلاوی غواړي چې باید یاد هیواد سره هلته د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه جدي بحثونه وکړي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان باید د دغه پلاوی سفر یو روښانه پایله ولري.
زموږ د ولسی جرګې غوښتنه له سرپرست وزیر خارجانه دا ده چې په کلکه باندې د دې مسلې پایګیری وشي او بیرته له سفر شي، اتمر صاحب راستنیږي او له ځان سره راسته روانه ولري. ولسی جرګه هم دا مسله جدي تعقیبوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم ویلي له هغو کډوالو افغانانو سره ولاړ دي چې په ایران کې زیاتې ورسره شوي، شکنجه شوي او وژل شوي دي. د امریکا سفارت پرون د جون په 14مه پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالات به سږ کال 13 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته د کډوالو او نورو بېوسه افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي.
و موږ دلته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر دی او پلاوی په مشرۍ د ایران پلازمېنه تهران ته رسیدلی دی. له کابل د کابل پوهنتون د استاد عزت الله پیژند هم د شپې را سره وصل دی. پیژند صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه کور ودان. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو د نوو اوریدونکو ته.
پیژن صاحب، حنیف اتمر په یو حساس وخت کې ایران ته سفر کوي. په ایران کې ورسته یو دو پیخو ډیر خبرګونونه راوپارول او د غرازی د دوړ هوادونو پر اړیکو هم یو څه غیس کړي، اړیکو څه ترنګلې شوې. څه فکر کوي چې د حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی به په دې سفر کې وکول شي چې هغه وضعیت چې د دوړ هوادونو په اړیکو کې رامسته شوی یو څه نرم کړي، یو څه ښه کړي؟
زه امیدوارم چې حداقل دا ځل د سفر او د پلاوی چې ایران ته ځي نتیجه ورکړي او د افغانستان د خلکو هغه غوښتنې چې هغه د بشري حقونو او د ملي ګټو پر بنسټ باندې د ایران سره یې لري هغه منعکز کړي. که تاسو وګورئ، د دې څخه مخکې هم ورته سفرونه شوي دي او پر بیلابیل موضوعاتو باندې، خصوصا په افغانستان په ایران کې د افغان کډوالو پر موضوعات باندې بحثونه کوي. دي خو کله چې سفر پای ته رسېدلی دي، د هر څه د یخ پر مخ باندې پاتې شوي دي او تری تم شوي دي. نو حداقل زما هیله به دا وي چې دا ځل د سفر یو مطلوبه نتیجه ورکړي او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک د ایران د حکومت او ادارې څخه لري هغه منعکس شي. دا وروستی پیښه چې په یو شار په وسوله دا ډېره هنري وه او زړهپوښنونکې وه، نه یوازې په کور دننه بلکې په نړیوالو بېلابېلو برخو کې، په د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د افغانستان د خلکو غوسه راوپاروله. او همدا اوس تاسو ګورئ چې په بېلابېلو هېوادونو کې لا مظاهرې روانې دي. پرون په پاریس کې د افغانستان د خلکو او د افغان کډوالو د خواڅخه د موضوع په برخه کې مظاهرې روانې دي. نو زه فکر کوم اوس د افغانستان خلک دې ته متوجه شوي دي چې نور دې پر دغه ډیپلوماټیک چینلونو باندې زیات باور نه لري او خپل لاس په کار شوي دي. او
البته پیژن صاحب،
مشکل دی خپل د خپل ځای بلاره حل کی.
بله، البته تاسو هم یادونه وکړه، خو دغه فشارونه چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه چې نه یوازې په افغانستان کې دیننه بلکې له افغانستانه بهر د دغو پیښو په وړاندې افغانانو سخت عکس العملونه ښکاره کړل، مظاهرې وکړي، دغه فشارونه په خپل ذات فکر نه کوي چې پر لوړ پوړو افغان چارواکو به فشار راوړي چې دوی جدي دغه موضوعات تعقیب کړي. په تیر بیا د هریرود د سین پیخه چې تر اوسه پورې ولس مړي لا درک دي. افغان پلاوی څېړنه کړي، ایرانی پلاوی هم څېړنه کړي، خو د دواړو څېړنې سره ډېرې لري دي. ایرانی خوا نه مني هغه څېړنه چې د افغانستان لخوا شوې ده، او په دغه ترکیب کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا غړي هم شامل دي چې مخکې د افغانستان حکومت ویلو چې د ملي امنیت د شورا یو پلاوی به خپلې څېړنې یو سي تهران ته او له هغوی سره به شریکې کړي. فکر کوي چې دواړه خواوې به بالاخره یو ګډ دریس ته ورسیږي یا ګډ تفاهم ته د دواړو پیښو په ارتباط؟
دا فکر نه کوم چې داسې ژر به ورسیږي، ځکه چې مقابل لوري یو داسې طرف دی چې هغه په عمل کې هغه څه چې وایي هغه نه شي ثابت کولی او نه دي ثابت کړي تر اوسه پورې. د افغانستان خلک تر ډېره پورې د ایران په باره کې ښه نیت لري، او افغان کډوال چې هلته دي هغه نه په جرمونو کې لاس لري او نه تر ډېره پورې دوی هغه اصول او قوانین د کښ څخه پریاړي. خو دوی یو شمېر سخیرانه اصول په دوی باندې وضع کړي چې هغه د بشري او انساني حقوقونو د چوکاټ څخه وتلي دي، او دوی تنګوي، او دوی په اکثره مواردو کې داسې یو حالت ته بیایي چې هغه دوی په تاوتریخوالي او په خشونت باندې لاس پورې کړي او د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي. نو تر څو پورې چې په اصولو او په قوانینو کې تغیرات را نه شي، زه فکر نه کوم چې سمدستي دغه پلاوی او دغه ډول کتنې نتیجه ورکړي، ځکه چې نیت د مقابل لوري سم نه دی او باید په خپلو مقرراتو او په خپلو پالیسۍ کې ژور بدلونه
وروستۍ پوښتنه د مقابل لوري تاسو وایي ایران لوري نیت ښه نه دی، آیا ایران په داخل د افغانستان کې په حکومت کې دیننه فکر کوي چې خلک لري، سیاستوال لري چې هغوی د دوی ملاتړ کوي؟
بالکل سیاستوال لري، او هغه پر دا ډول پیښ باندې موږ داخل دغه وروستۍ مثال راوړلی شو چې کله د دوی یو په نړیوال سطح باندې یو پېژندل شوی ترهګر وژل کېږي، دوی ورته د ایران سفارت ته او هلته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. خو کله چې د افغانستان خلکو وینه په داخل د ایران کې تویږي او عام او مظلوم خلک دي او د هغو غږ د دوی نه پورته کوي او حداقل یو بارون په خپله پاڼه باندې نه شي، نو دا دې معنا لري چې دلته په کافي اندازه دوی لابي کړې ده او په کافي اندازه خواخوږي لري. د دې تر څنګ ډیپلوماټیکه دستګاه د اوجز او تزرو له سیاست څخه د ایران په مقابل کې کار اخلي، او تر څو چې دغه دوم ټکو ته د افغانستان د خوا څخه جدي پاملرنه نشي او په دغه برخه کې پالیسي ته تغییر نه وکړي، زما په نظر باندې دا ډول سفرونه به ډېر مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
یعنې ستاسو په نظر ډېر ګرم د افغانستان حکومت دی، نه د ایران دغه د ایراني چارواکو چلند چې له افغانانو سره کوي؟
زما په نظر باندې دواړه خواوې باید په خپلو اصولو او په خپلو پالیسۍ کې تغیرات راولي. ډېر ګرم ځکه د افغانستان حکومت دی چې هغه باید د تزرو او د اوجزو او د ساتیتي د پالیسۍ څخه نور کیږي، او په زغر د ټول مسایل د ایران حکومت سره د اړوندو مقاماتو سره شریکي او خپل دریز او د خپلو خلکو دفاع په ډېر زغر ده او په څرګند ټکو باندې وکړي. دلته موږ چې کله د حقوقو غوښتنه کوو، موږ باید د تزرو د پالیسۍ څخه تیر شو، او هغه څه چې نړیوال او انساني حقوق د یو ملت لپاره ټاکلي دي، د هغو لپاره باید مبارزه وکړو او په کلکه دفاع ورڅخه وکړو، نه دا چې موږ زاري او تزرو وکړو.
ډېره مننه د کابل پوهنتون استاد عزت الله پیژن. ښاغلی پیژن، ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د یو پلاوی د سفر ده چې دا پلاوی به په دې سفر کې وکولی شي چې هغه اړیکې چې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي څو پیښو په ارتباط هغه بیرته سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا لرې کړي. په دې اړه خپل نظر را سره شریکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په غبرګولي میاشت کې د 300,000 ټنو زیات واردات ترسره شوي. د دغه وزارت ویان اشرف حقشناس نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو د لیږد بهیر هم روان دی. د نوموړي په وینا چې د 1999 کال په غبرګولي میاشت کې تر 2,338 د توکو واګونونه په هرات، مزار شریف، تورغونډۍ او آخینی تمځایونو کې خالی او بار شوي دي. د ترانسپورت وزارت په وینا دغو واګونونو شاوخوا 420,000 مالونه هیواد ته وارد کړي چې یوازې 1,050,000 یې د غنمو، اوړو او غوړیو په ګډون خوراکي مواد جوړوي. د دغه خبره په پاتې موادو کې نفتي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. که څه هم د کورونا بحران ځمکنی او هوایي ترانسپورت اغېزمن کړی، خو د اوسپنې پټلۍ له لارې هېواد ته د توکو واردات حتی د رخصتۍ په ورځو کې هم په عادي ډول دوام لري. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هڅه کوي چې له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې هېواد ته د لومړنیو توکو په وارداتو کې خپل فعالیت په منظم ډول ترسره کړي. سږ کال د مزار شریف د بینډیو حاصلات 15,000 ټنو ته پورته شوي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست اعلان کړی چې د دوی ارزونې په ګوته کوي چې سږ کال د دغه ولایت د بینډیو حاصلات د پام وړ زیات شوي او دا به د بزګرانو له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست امیر زبیح الله ژوبین وایي تیر کال د بلخ د بینډیو حاصلات 1,496 میټریک ټنو ته رسیدل. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست په وینا سږ کال د بینډیو حاصلات د تیر کال په پرتله نږدې 6% زیات شوي دي. بینډۍ د هېواد له هغو سبزیو یادیږي چې ډېر اخیستونکي لري او د مزار بینډۍ بیا د ښه خوند له امله ډېر اخیستونکي لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 93 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع د لاتین امریکا په برازیل کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شو کسانو شمیر 50,000 ته ورسید. په دې هیواد کې چې د فبروري په پای کې د کورونا وایروس لومړنۍ پیښه ثبت شوې، د رسمي شمیرو پر اساس اوس تر 1,000,000 زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي دي. متخصصین وایي چې په دې هیواد کې تر دې هم ډیر خلک په کورونا اخته دي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
برازیل په جنوبی امریکا کې لومړنی هیواد دی چې د کورونا وایرس له کبله په کې د مړینو شمیر 50,000 ته رسیږي او تر 1,000,000 زیات کسان په کې په لیهو باخته شوي دي. د برازیل د روغتیا وزارت یوازې پرون په خپل هیواد کې د 1,022 تنو د مړینو اعلان وکړ. برازیل په لاتینا یا جنوبی امریکا کې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی. د دغه هیواد د وګړو شمیر 211 میلیونو ته رسیږي او د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د فبروري په 6 نیټه تایید کړه. د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 تنو واوښت. متخصصان وایي چې په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی، ځکه چې د ټیسټ یا ازمیښت وسایل هر ځای نشته. د برازیل پر شیر ارخی ولسمشر ایر بولسونارو د کورونا وایرس د بحران په وړاندې د اقداماتو په خاطر ډیر انتقادونه کیږي. د ټولنیز واټن بابیزه ګڼلی او هغه په دې خاطر چې د کار او روزګار مخه نیسي تر وایرس خطرناک بللی دی. د دې هیواد په لسګونو ښارونو کې د روان جون په 11مه سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شول. اوس د امریکا له متحدو ایالاتونو پرته تر بل هر هیواد د کورونا مثبتې پیښې په برازیل کې ډېرې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس 1,000,000 مړه شوي او 2,200,000 تنه پرې اخته شوي دي. خو په متحدو ایالاتونو کې اوس د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی. د جان هاپکنز پوهنتون پر اساس پرون شنبه پر لپسې لسمه ورځ وه چې په دغه هیواد کې په کورونا تر 1,000 تنو لږ کسان مړه شول، خو د امریکا په اکثرو ایالتونو کې د بندیزونو د لری کېدو او د کاروبار د بیا پیلېدو له کبله ویره ده چې د کرونا وایرس د خپرېدو دوهمه څپه خپره شي. روغتیایي چارواکي دا اندېښنه هم لري چې ممکن کرونا وایرس د هغو پراخو مظاهرو له لارې هم خپور شي چې د توکم پالنې پر ضد په وروستیو اونیو کې په امریکا کې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د اوکلاهاما په تولسا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې د کرونا وایرس پر ضد د خپلو اقداماتو دفاع وکړه. د دا هم وویل چې هر څومره ډېر ټیسټونه چې اخیستل کېږي په هماغه اندازه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیات شمېر معلومیږي او د دې لپاره د له چارواکو غوښتي چې از میشتونه یو څه ورو کړي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو او ریډیا د ونی وړ بولو چې نن د روغتیا په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او یو ساعت دوام کوي، بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایرس او د کووید 19 پر ناروغي خبرې کوو. دا چې د دغه ناروغي د ناروغانو درملنه په څه ډول ده، د تشخیص مراکز زیات شوي نه دي شوي، او د مریضانو یا ناروغانو وضعیت څه ډول دی، په دې اړه مو ډاکټران دې خبرونه ته رابللې. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې اړه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او اوس هم د کابل د نن ورځې چاپي خبرونه ته ناجیه صافی کتنه کړې ده.
8 صبح ورسپانی لیکلی وسلوال طالبان باید د سولې لپاره خپل ژمنتیا ثابت کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو 2 محدودو اونیو پورې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، داسې ښکاري چې وسلوال طالبان لا هم د سولې لپاره پریکنده دریځ نه لري. د سرمقاله لیکونکي په باور په دې وروستیو کې د سړک غاړې مین چاودنې دا په ګوته کوي چې د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی، بلکې یوازې بڼه یې بدله شوې ده. 8 صبح همدارنګ لیکي که چیرې وسلوال طالبان سولې ته تمایل ونښي، له هغې پرته به سوله ناممکنه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د طالب، داعش او ترهګریزو ډلو په جامو کې د پاکستان ملیشې د افغانستان په وړاندې مخامخ جګړه کې ښکېلې دي، او د نظام پر ضد وسلواله جګړه کې د پرمختیایي پروژو او بنسټیزو تاسیساتو په ورانولو لګیا دي. سرمقاله کې راغلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان 14 خطرناک جاسوسان نیولي چې په خبرې لیا دو 14 تنو څخه ځینې له 5 تر 8 کلونو افغانستان کې جاسوسي کوله، پټ اطلاعات ټولول او بیا معلومات له ځان سره پاکستان ته انتقالول. هیواد لیکي دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې د ایران، روسیې او نورو مغرضو هیوادونو په شمول د هغوی جاسوسان او وسلوالي ملیشې په افغانستان کې د نظام او هیواد پر ضد جګړه کوي چې په خبره له همدې عمله د سولې چارې ژر پایل نه شي ورکولی، او طالب ډله د اوربند او یا جګړې ختمولو واک او اختیار نه لري. او مسیر ورسپانی په دې پوښتنی سره خپل سرمقاله پیل کړی ده. افغانستان پارلمان لري؟ وړاندې راغلی ولسمشر لګیا دی چې ځینې سرپرستان او کاندید وزیران وټاکي، ښکاري چې اصلا د ولسی جرګې په اړه فکر نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور نوي ګمارنې دردونکي دي. څوکۍ پر داسې کسانو وشل کیږي چې د غلا او فساد مخینه لري، او ان ځنې په سرنوالۍ کې اوس هم دوسیې لري، او یا هم داسې دي چې نه زموږ پر ملي او رسمي ژبو پوهیږي او نه هم زموږ له فرهنګ، ارزښتونو او واقعیتونو او جغرافیې سره آشنایي لري. مسیر ورسپانه لیکي اوس د دې ویره هم شته چې همدا ډول خلک به ولسی جرګې ته ورسي، او هلته به وکیلان د فساد یا بې پروایۍ او سیاسي لاملونو له امله د باور رایې ورکوي. مسیر ورسپانی دغه شان لیکلي د دې مسایلو ترڅنګ د سولې او جګړې په ګډون د افغانستان په مهمو او لویو مسایلو کې د ولسی جرګې نه غږ شته او نه هم دریز. ولسی جرګه داسې ده لکه چې دا مسایل هیڅ په دوی پورې اړه نه لري، او بیا هم وکیلان په خپلو سوداګریزو او نورو معاملو بوخت دي.
کابل چاپی خبرونه ته کتنه و ازادي رادیو او ری دغه خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې ازادي رادیو نور بسته اونیز خبرونه مهیروی په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. احمد اکل سړی ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي اتلس تنه وسلوال پرون وروسته له هغه ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې د خوست مساخېلو د لویې لارې د بیارغونې پر مهال برید وکړ. شاهین قلوردو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې د دوو طالبانو د وژل کېدو او د درویو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د نورستان د والي حافظ عبدالقیوم د موټرو پر کاروان نن د وسلوالو لخوا په سروبي کې برید وشو چې د والي یو ساتونکی پکې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د برتانیا پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې په ریډنګ ښار ته نږدې په یو پارک کې یو کس د چړې په واسطه برید کړی، درې کسان یې وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیس ویلي دي چې دا پیښه تروریستي نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مارچ میاشتې وروسته په خپله لومړۍ پراخه غونډه کې پرون د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې د کمپاین غونډه جوړه کړه. او په برازیل کې نن یکشنبه په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر له 500 واوښت.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نرسلام د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خپرونې ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو ښارونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو او دغه راز د کرنتین له پیل سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکوونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکوونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه‌ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت جنابدار محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهنده چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران نیز در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار و شکل درست و خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسانه رسانه‌ای که ما بررسی ها قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد محدودی از خبرنگاران مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن، در خانه نشین شدن و یک تعداد فعالیتشان را پیش میبرن.
درست، اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمی شود.
بله صدای من دارید؟
بله درست، بله بفرمایید. درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم می باشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این می باشه. خب
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشه، ان شاء الله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره با خانم کریمی وصل شویم، ما شماره تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 07025060 11. شماره بعدی است 07920350540. بلی د آزادی رادیو درنو اوریدونکو کولای شي لدیش میروت څخه استفاده لخبرونه سره اړیکه ونیسي او د خبرونه لمیلمنی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. د مخبرونه موضوع مخکې ما شریکه کړه چې ځینی د رسنیو ځینو خزینه کارکونکو د قرنټین پر مهال خپل دندې لاس ور کړی دي. بلی خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بلی خانم کریمی بفرمایئ.
د صحبت تو تخنیکی د شبکه بود دکتر مو بررسی را که داشتیم حدود 2 سال از خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطین اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطین و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا و بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته.
درست.
با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما اومده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست. خانم کریمی اگر ابتدا بیایم بالای شما، چون بسان بالای مشکلات از اونا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو می 20 ولایت که انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه‌نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل می دانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در روزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای قومی خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای قومی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها مستقیم کمک کنه. ناز حکومت هم خواستای داشت. حکومت هم در یک مشکلات و با دکتر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی ما تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که اونا معاش تقاضا میکنن. مثلا مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتین که بررسی را که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون ادرس دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی می‌بینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم. مردم سپرده شده کلو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواست گفته شدن خانم ها بیدیم و زدن رسان نسبت به مردم زودتر به ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یکی داده دیگه از اینا کودک هایی داشتن، طفل هایی داشتن که اینا مسئولیت های از اونا را به دلائل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشنشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه‌هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها در یک هفته 2 گزارش تا 3 گزارش تهیه میکردن، چون 1 گزارش تهیه میکنن و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده. به او خاطر ما اینا رو معاششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته. بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که
تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متعهد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونها چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه‌ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسما مرکز با خود ریاست جمهوری وقت گرفتن، با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست اون تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نادار همیشه با اونا و تماس هستیم، نارایت پیدا میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگم که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که توانایش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی ها را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا ما تصدیش بدن، به خلوت هم با اونا خانه‌نشین شده البته خانم ما با تعداد دیگه هم گفت ما کمک، اما قبوله که نه، ما تقریبا ماسم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک های چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خند پاره میکنن، میگن ما روپیه
درست از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش‌ها و شهروندای ملکی کشور عادی کشور که اینا عموم مقدار را می‌پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد تزاقی و دیگه. در بخش یک صد خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، این از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبال کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه میگذره، بیشتر از دو ماه ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدمه اطلاع دهی و اطلاع رسانی هستند، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن، اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری، تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودیم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادها کدام اطلاعیت نگرفتیم که به اینا یک همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبتهایی داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتونیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتونیم در حیث تداوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعدادی که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم اول ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغ کمی را مثلا به خیلی تداویشون کمک کنیم.
درست خانم کریمی، بسیار تشکر، با شما بر میگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. دازده ریاضی رو نو وریدن کو لکه مخکې چې ما د خبرونې موضوع له تاسو سره شریک کړه، د قرنطین د کرونا ویروس د خبرېدو له امله د قرنطین په وخت کې یو زیات شمیر خبريالانو، البته خزینه خبريالانو، خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلی محبوبه کریمی سره خبرې کو، تاسو کولای شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي، بیا هم تکراروم، تاسو کولای شئ له دې شمیرې څخه په استفادې خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 20 0 شپېته 11، بل شمیره ده 0 او 2 0 15 30 40. بلې اوریدونکي لرو، اورو، څوک دي، له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم، صدای مرا میشنوین؟
بلے السلام علیکم اور تاسو تاسو جناب تاغلی ملمنی ته سلامونه
وعلیکم
السلام خپل وار سره زام یو خبرنگار هم لکوات واکن تاسو خپل محمد نیم خپل واکی مول بزنګران
زور ته خپل وار خوب خیر او
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکن درته مشک څنګه وینې چې په دې رسنی کې دین خبرنگاران خپل دند د لاس او څه اول ز سره هم د کرنټین عمل څخه خپل وظیفه ځکه د یو څو وخت لپاره د لاسه ورکړې ځکه دا بېرته ورګرځم چې دغه کرنسمونه محدود شي انشاءالله دغه انشاءالله بیا بام ورګرځم او ځینو ته مې هم دغه پاس دی چې د خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي واکنم د خبرنګار سره مشکلاتونه شته او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم
او بیا هم تاسو ته هغه مالی امتیازات تاسو اوس هم درکول کی کنه قطع شوي تاسو په بیکاری پوښ کی
باور وکړئ بالکل ګراند اورور پښونې هم را باندې کته کړی دی ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم نو زه پاره کې ځکه وو ماشینې هم را باندې کته کړی دی لا بیا هم زوام
کاری زمین سخت خپل شاهد یاستی سخت دند بیکار کی دند شړل کی یو مشکل لامل نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر
بالکل انداز جناب محترم اورور چې تاسو ته به هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین لامل بیا هم خپل په وظیفو باندې ستاسو ځینې بیا له پرکور باندې چې ناشته دي زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا د فرنګ ریاست چې باید دې سره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام جوړونه ګرم
وي ډېر زیاته من خپل وخت مننه
بلې
بل اوریدونکي اورو چې څوک دی بلې السلام علیکم
بلې پکوسی هم کار مسلم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه مثل این مردم دیگه که در اشتونا زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگیم خود خبرنگارا میگن مونتا نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشای خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
درست خانم کریمی بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم بله سلام علیکم بله صدای مرا میشنوین بله بفرمایین
بله
سلام علیکم بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین بله سلام الدین رو بخیر اغلی میربانی و که اخبرونی موضوع پر اخبر پختنه مطرح کهی بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم مونږ ته نه راته خایله د بیا اړیکه ونیسي بله خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند
بله ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتری داشتن البته تعداد معدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتری داشتن اما همین رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تو عادلانه نیست یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا رسانه ها بیشتر حمایت میکنن اعلانات بخشان می تن با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمی تن و یا دلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میفتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شو مدقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست داریم از قطع وردون همین گذاشت بتانیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هایستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز.
درست. خب خانم کریمی، در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه‌ها، تعداد از کشورها حمایت می‌کردند از نشرات برخی رسانه‌ها و با تمویل مالی و یا همکاری‌ها در این بخش که یه سبب دوام کارشون شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متأسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونها چی بود؟ آیا اونها تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن. اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم بگفتی شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم جبت کنیم تا برای خبرنگارا تخصیص بتیم. اونا وعده می سپارن. وعده می سن. می گن باز دلائل خود باز می گن. می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 اونا بود شرایط قسم دیگه بود. ایجا مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین حرارت گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دیگر ها شود. وقتی که زمینه کار سایی شده مثلا آقای بگفت روشن بر پای خارج داد شمان و پار فعالیت کنن و نیده فرنایید که بتونن اعلانات را جذب کنن خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمم که تبدیغات یا اعلانات می باشه اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادار بندن هم نسل توجه نکنید به وضعات میگو توجه نداشتن که بکنن واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسانه ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله یک شنونده داریم اینا رو میشنویم دوباره با شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
الو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام بیادرسم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان با تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دنیه خلوردی دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کن بود او دا پی جانتو دمی تو ما هیچ مشکل مر را پنا نکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم. متاسفانه موضوع برنامه ما این نیست. حتما به رسیدگی میشه ان شاء الله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل مر قدر نمیکنه با خدا دمی دونی ما میدم پاین بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میگم کراچیوانی کمال
خانه
ما
بود طول پروسیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر. موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم ان شاء الله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای اون صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای ما را میشنوین.
بله مسلم سلام ما جاوری.
بله قاری صاحب میربانی میربانی قاری صاحب سازغ غرازی خبرونت خیر اولست.
تاسو راځو ټول کارکون کاوري دونکو تاسو درنې ملمنۍ ته د تیرشي کوچنی اکثر مبارکي درته وایم.
ډیر زیاته مننه ژوند دی وسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې قرنټین راغلی ټول عالم پازار دی نړۍ کې تکان ورکړی دی خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت یې هغه ته خو بيخي تکان ورکړی دی. پای دا مرزونه لري کې تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي
د
یو طرفه قرنټین دی د بل طرفه بیکاری ده د بل طرفه چا ځوب دی اوس نو ملمنی سیم دیول چې دولت کومه کړه ده کړی بین ملمنی هغه ما څوم کومه کړه ده سره کړی هغه سړي چې راکاله سره سړي دی دا هغه پر اقتصاد باندې ریس کړی دا کار دا قرنټینه بیا کاری او هغه رس هغه کسان چې رسمي چلی هغه د دې سره کومه کړی کسان چې رسمي چلی یعنی پردن دوی بیا کار دی او رسمي چلی پردن.
بله ډیر مننه خریسب مننه. من خانم کریمی قایس پشتون سوال از اونا در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده چون کارمندای اونا وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا هم در حد تعهد بوده؟
نه خیلی ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم
بله متاسفانه خانم کریم صدا شما را درست نداریم.
بله
بله اگر موقعیتان را تغییر بدین
درست شد.
بله بله درست بفرمایید.
اما متاسفانه تعداد از رسانه‌ها به کارمندان توجه نکردن، اما بسیار معدودی از رسانه‌ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو خوب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن. ما موضوع برنامه را میگم در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم بعدا باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانم مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این در رابطه به این موضوع نیست. ما به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتیم و این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدیم به برنامه. بله 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 خیر. خب بله مشکلات صحی میم این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه؟
نظر به این که ما بررسی های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر خبرنگارای زن هست اگر خبرنگارای مرد هست مشکل ایدن منطب و تنظیم همین برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکنن تیم دیگه.
بله
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه با برنامه آینده که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شون چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین کوتاه اگر بفر لطف کنین.
ما الان با خانمای خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ داریم، بیشتر برنامه های آموزشی داریم، متا کنفرانس ها داریم، بیشتر گپش که در شهر خراسان در ولایات به نظر داریم که بتانیم چی گونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم مثلا آموزش بتیم در زم بتانیم اگر کمک های مادی بتیم آگاه ما میشه مثل سابق باره خبرنگار سازه فارغ میشن اونایی که بیکار هستن زمین سازی کنید برنامه های بیتار به روی دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله شنونده های عزیز رادیو آزادی ای بود برنامه ای هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطینه و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی خداوند یار و نگهدارتان.
نیمال جان گزارا چیدا اسمه بدی سیگی
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زړه یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته
نسل هم نسل مره والا و دوی تکالی که والای سو پا چی شه که بود
ده غاسبین درگر دلگه ده شیخ مصر سنتی پارک ده غصب پلو روان ده
تاسو هم لازادی راژیو سر تماس ونیسی خپل فکر او نظر بیان کری